د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین، په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبرې شي وړاندې واوري چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان له مالي وزیر سره په کتنه کې په اسلام آباد کې د افغانستان ثبات د سیمې په ګټه بللی. بل لور ته کابل آی ایس آی په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبان په ملاتړ تورنه کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبردارې چې د ترکیې جټ الوتکو نن یوه الوتکه وویشتله چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د دغه هیواد پر پوله ور اوښتې وه، فضا ته داخله شوې وه. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرټکی د کورنۍ چارو وزیر وای د کورنۍ چارو وزیر د ولستیرګي د لمړي مرستيال ظاهر قدیر خبرې غیر مسؤلانه بللې او وای چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. د دفاع وزارت وای چې په افغانستان کې د ناتو د یو وشتو غوړو هیوادونو لخوا د ماموریت دوام یو فرزای او ګټور اقدام دی او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی د ولستیرګي د لومړي مرستيال ظاهر قدیر خبرې غیر مسؤلانه بللې او زیاته کړه چې د دې ډول څرګندونو مخه باید ونیول سي. شاغلی ولمینن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په ننګرهار کې د دایښ د زپول په برخه کې د دغه وزارت د پاتې راتلو په برخه کې لګیدلې تورونه به اساس وبلل او هغه رد کړه. شاغلی ولمی د ننګرهار د وضعیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په ننګرهار کې د دایښ په وړاندې د دوی مبارزه دوام لري او تر دا مهاله 480 دایښ وسله وال وجل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسترګي دوهم مرستيال ظاهر قدیر په ولسترګي کې ویل چې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش د زپول په برخه کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په امنیتي سکتور کې د شزینه پولیسو په وړاندې جنساتي تبعیض موجود دی او په کم سترګ ورته کتل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن د شزو د برخې کمشنری قدریه یزدان فارس نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځړولو د نړیوال ورځي د لمنځړو په اړه یو غونډه تول چې همدې چلند د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شزو پر حضور اغیز کړی دی. میرمن یزدان فارس په دې غونډه کې چې د دفاع وزارت په نوښت جوړ شوی و د هیواد امنیت ټینګښ په برخه کې د شزو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړې چې امنیتی چارواکي باید د شزو په وړاندې له توپیر چلند ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ناتو د یو وشتو غړو هیوادونو له خوا د ماموریت دوام یو پرځای او ګټور اقدام دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د توریزم سره مبارزه نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري او نوموړی توریزم د ټولې نړۍ امنیت ته یو ګواښ وباله. او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل سي. له جمهوریت اساس څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پونډه به پر هغو 100 کورنۍ باندې وویشل سي چې کورنۍ پر زلزلې کې ویجاړ سوي دي. اعلامیه د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وای چې له یادې مرسته څخه به هر زلزله ځپلې کورنۍ ته د شپږ او لزر افغانۍ ترمنځ مرسته وویشل سي. د اعلامیه په قول ولسمشر غنی دغه مرستو تنظیموونکو ته ونه کړی چې د یاد مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوري.
د فرانسې چارواکي وایي چې پاریس ښار ته نږدې یو د چاودیدونکو موادو واسکټ موندل څخه ډک واسکټ موندل شوی دی. د پولیس په وینا د هغه واسکټ ته ورته دی چې د رواني میاشتې په د نومبر یعنی د نومبر په 14 په پاریس کې په حملو کې کار ورڅخه اخیستل شوی و. په پاریس کې په دغه حملو کې لشتلوژه 130 تنه وژل شوی و. چارواکو ویلي چې دغه واسکټ د چاودیدونکو موادو څخه ډک خو داسې بله وسیله چې ورباندې والو زول شي نه ده ورسره موندل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نوی قانون چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطی تعریف نشي توشيح کړ. د دې قانون پر اساس د مقدسو کتابونو لکه انجیل او قرآن څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطی افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه چې د پارلمان دواړو خونو تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې د دې هېواد د لرې ختیځ په یوژنو سخالینسک ښارګوټي کې د اسلام په اړه په یوه کتاب بندیز ولګول شو او وویل شول چې له افراطیت سره تړلي افکار پکې ځای شوي دي. د محکمې د حکم په روسیه کې د مسلمانانو ټولنه په قهر کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په سیمه کې د کرارۍ لپاره له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره خبرې کوي. په وروستیو کې لږ تر لږه 19 اسرایلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرایلو په ډزو کې لږ تر لږه 9 اتیا فلسطینیان چې د اسرایلو په باور حمله کوونکي ووژل شوي دي. جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي بلکې په دغه ځای کې د روان تشدد د پای ته رسولو هڅه به وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې اوسېدونکي خلک د تروریزم تر شدید خطر لاندې نه اوسي. جان کیری نن د اسرایل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل
We all have an interest, needless to say, in working together.
دوی په دې ویلو کې د دې خبري ارتیا نه لرم چې وای کرم چې زموږ ټولو ګټه په ګډو هڅو کې د څو د تشدد دغه څپه چې د ګنښ مرولو سونو ورځنې ژوند متاثر کړي پایته ورسو. جان کیری وویل چې ورسته به په لویدیځ غاړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبري وکړي. جان کیری تیر کال په غزه کې تر جګړې ورسته سیمې ته تللی و. په نړیوالو خبرونو کې یو تازه خبر او دا چې دا اوس را رسیدلی دا دی چې د روسیې دفاع وزارت دا تایید کړه چې د سوریې په خاوره کې د دوی یو جنگي الوتکه ویشتل شوې دا را غورځېدلې ده. مخکې د ترکیه مطبوعاتو خبر ورکړی و چې جټ الوتکو یې نن یوه ناپیژندل شوې الوتکه ویشتي چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د دوی هوایي حریم ته راوښتې وه. د ترکیه پوځي چارواکو ویلي وو چې د ترکیه F-14 جنگي الوتکو د دغې پردي جنگي جټ الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی وو چې د ترکیه پر فضا باندې تیری کړی او د دوی لوري ته راوښتي دي. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې راغورځېدلې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې الوتکه د سوریه په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راغورځېدلې ده. د ترکیه مطبوعات وایي چې د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوټ کې غورځېدلې دي. روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. د روسیې دفاع وزارت نن په سوریه کې د خپلې یوې جنگي الوتکې SU-30 د سقوط خبر ورکړی او وایي چې پر دغه الوتکه له ځمکې ډزې شوې وې. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې NSA یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلتن چې په 1968 میلادي کال کې پخوانی شوروي ته په جاسوسۍ تورن شوی و تر دریو لسیزو زندان وروسته خوشي کېږي. د امریکا د حکومت د زندانونو د ثبت اسناد څرګندوي چې د رانالد پلتن د بند موده نن بشپړېدونکې ده. دی اوس 4 اویا کلن دی. پلتن د امریکا د ملي امنیت د ادارې د ارتباطاتو د برخې ماهر و چې د 1915 میلادي کال په نومبر کې ونیول شو. پر د تور لګېدلی و چې د دې ادارې ځینې پټ معلومات یې پر پخواني شوروي خرڅ کړي وو او 15,000 ډالر یې ترلاسه کړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو. بیا به واورئ چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سبب د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره مهم بللی. په دې خبرونه کې مو په کونړ کې د شولو او سویابینو د حاصلاتو له زیاتېدو خبرو.
استقال کونړ ولایت کې په شپږ ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سویابینو باندې کرل شوې وه.
په خوست کې بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. بل لور ته په خوست کې له مرکزي روغتونه خلک شکایت کوي.
زه فضل د بشخیل اوسیدونکی مونږ پرونه راسه روغلی ولاکه چا مونږ پښتنه کړه.
په پکتیا کې هم ورته روغتیا شکایت شته. د انصاف په لټه پروګرام کې د ښوونکو ستونزه سیړو او د اساتیدو اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر پرونی خبرې غیر مسؤلانه وبللې او د دې ډول څرګندونو پر مخنیوي ټینګار وکړ. نور الله قلومی وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او زیاته یې کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش نږدې 500 جنګیالي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مسؤلانو هم څو شېبې وړاندې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه په یوه غونډه کې څرګندونې کړې دي. د دې غونډې نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل سټوډیو دغه اوس راسره دی. مهرباني.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د افغانستان د ملي امنیت شورا تورنه کړه چې له داعش سره مرسته کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهیم نن په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول او په دې اړه یې توضیحات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي د ظاهر قدیر تورونه رد کړل او هغه بې بنسټ وبل او هغه غیر مسؤلانه خبرې وبللې. ښاغلی علومي وویل چې په تېر کې د داعش په ضد باندې چې په ننګرهار ولایت کې کوم عملیات سوي دي، په ترڅ کې شاوخوا 400 کسان د داعش وژل سوي دي. هغه وویل چې په دې اړه باید غیر مسؤلانه څرګندونې ونیسي او که څوک په دې اړه کوم اسناد، شواهد او مدارک لري نو له دوی سره دې شریک کړي. هغه غوښتنه وکړه چې په اوسنیو حالاتو کې باید سره متحد سو، یو بل ته لاس ورکړو او د یو بل په ضد باندې څرګندونې ونه کړو. همدارنګه رحمت الله نبیل هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. رحمت الله نبیل وویل چې اوسنی چې کوم کال ده او د تېرېدو په حال کې ده، دا له ستونزو ډک کال وو او څه ډول چې موږ وړاندوینه کړې وه هسې له ستونزو ډک کال و. دوی وویل چې په پاکستان کې د اعظم څه کوم عملیات وشول، له عملیاتو نه وروسته ځینې تروریستي ډلې چې نړیوالې تروریستي ډلې هم کې شامل وو افغانستان ته راغله او افغانستان کې سخت عملیات وکړل. او هغه ښاغلي نبیل همدارنګه د ظاهر قدیر ګرچې یادونه ورته ونه کړه، خو هغه تورونه چې ظاهر قدیر پورې کړي وو هغه بې مورده وبلل او ویې ویل چې په داسې حالاتو کې باید داسې څرګندونې ونیسي او که څوک په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد لري باید له موږ سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین هم وویل چې افغانستان په دفاع وزارت په فراه، ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات کړي دي، چې دا همدا مهال په ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات روان دي. له ټولو سیاسي ډلو سیاسیونو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې څرګندونې باید مسؤلانه کی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا تورنه کړه چې د داعش سره مرسته کی، خو په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دغه د ظاهر قدیر څرګندونې رد کړې. بلې شیبر صاحب،
مننه. رحمت الله افغان، و موریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکو په کابل کې نن له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړل چې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څرنګه جګړه مخ ته وړي، او دوی همدارز له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې مسؤلانه څرګندونې وکړي. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له یوې غوښتنې تاسو خبر وو چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې د څېړنو غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هڅې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ترهګره ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلې یو شمېر محصلانو هم ویلي دي چې وخت ناوخته د ځینو کړیو لخوا د محصلانو ترمنځ تبلیغات کېږي او شخړو ته لمن وهل کېږي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیږل سوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
هڅه کوو چې دا تحقیقات په نورو پوهنتونو کې هم راندازي وکړو چې تر نور څوک په هر پوهنتون چې وي هغوی ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پوهنتونونو کې د ورانکار فعالیتونو په اړه وروسته لا غي اندېښنې راپیدا شوې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکی او علمی ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګر ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه موده مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغو محصلینو څخه موده مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګر ډلو فعالیتونه یواځینۍ د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقه ایي ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. دیوی د محرم په لسمه ځل هغه چا سره چې په کوټه کې اوسېږم راته وویل چې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د محرم په لسمه کار کېږي، څو خپل کسان پوهنتون ته داخل کړي او د محصلینو ترمنځ نامنی راپیدا کړي، فضا ګډوډه کړي چې بلاخره دوی خپل په ګټه سیاسي بازی وکړي، خو خوشبختانه چې داسې یو کار ونه شو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې داسې ګوندونه چې دا رهبران چې دا مشران چې دا هغوی غواړي چې په لیلیه کې د پوهنتون کابل په لیلیه کې د تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او دې اختلافات د سود ځان ته ونیسي. هغوی خپل نفع غواړي، خو دې څرګنده نه ده چې دوی سیاسي کارونو لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې د دوی هدف اصلي هدف څه شي.
دغه مسلین وای سره لدی چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کېږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زده کړو بهیر اغیزمنوي او کله ناکله دا ستونزې په فزیکی شخړو اوړي.
بیا هم د معرف په اړه مطلب لرو. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. د دوی په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې ده چې په ښوونځي به غرس نه کوي. له فراه احمد شاه فطرت راپور لري.
د 250 ښوونځي چې کابو 13000 ښځینه او نارینه په کې لوس کوي په دې وروستیو کې د نامنې له وجې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس صابر فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پښتو کو شیبه کو پښترو د اونادری ولسوالۍ کې و چې تیر ورځ پرانستل شو.
په مجموع کې 250 باب مکاتب چې په څلور ولسوالۍ کې او د فراه مرکز یې شاوخوا سیمه و ټول تر تعدیل لاندې و، ځینې بند سو، ځینې تر دغه دمه خلاص و خو ګواښ و. خوشبختانه چې نن موږ ته راپور ورسېد د مکاتب دخوا دا مکاتب یې خلاص و.
د پوهنې رئیس فاروقی په دې برخه کې د دیني عالمانو او مشرانو در ارخیز همکاری استاینه کوي.
ستر همکاری چې مشتره وکړه هغه علما و زه د ټولو څخه مننه کوم. د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه ټول همکاری وکړه.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدری هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس باب ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو د علما او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم جوانانو به متنفذین علما
موږ په غیر مستقیم ډول د علما او ځوانانو لپاره هڅه کړې او دې محاسبوري ترڅو شونځي بیرته پرانیستي. خوشبختانه نن موږ شونځي بیرته پرانیستل او نن د پیل لومړی ورځ و. په فراه ولایت کې ټوټل 360 باب شونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د نامنې له وجې یو اتیا شونځي تړل شوي و چې 250 شونځي د بیرته پرانیستلو سره اوس هم 99 شونځي تړلې پاتې دي. همداشان دولت وسلوال مخالفان د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور پر شونځیو غرض نلری.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اشنا رادیو د ماشام لو د سهار ترو بجو پوری په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې صفه د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادیو اوریدل شي. د پاکستان سر اعظم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نواز شریف په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې وویل باثبات افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی، خو افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان پر خپله خاوره د افغان حکومت ضد وسلوالو فعالیتونه بند نه کړي د سولې خبرې معنا نه لري. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې ویل هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. نواز شریف له اکلیل حکیمي سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو موضوع هم یاد کړ او ویل چې د 2018 کال تر پایه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه میلیاردونو ډالرو ته وخیږي. د افغانستان د مالی وزیر د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په لسمه غونډه کې ګډون وکړ او له پاکستاني لوري سره د دوه اړخیزو سوداګریزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې او له کابل سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراخوالي خبره په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد لوی درستیز هم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو پیشنهاد تازه کړی دی. جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پروسه بیا پیل کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر څو چې پاکستان پر خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي تر هغې پورې د افغانستان د سولې خبرې اترې بې ګټې او بې معنا دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حق له خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دروینه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې چې د ملا عمر مړینه تایید شوه او طالبان په دوه ډلو وشل شول په ټپه ودرېده. افغان حکومت او د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي اسلام آباد له یو لوري له افغان حکومت سره د سولې په مسأله کې د همکاري خبرې کوي او بل لور ته د افغان حکومت ضد وسلوالو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی. بل لور ته افغان حکومت پاکستان په ځانګړې توګه د دې هېواد استخباراتي شبکې په افغانستان کې په لاسوهنه او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې د شاوخوا 22 پاکستانیانو مړي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو پاکستان ته استول شوي دي. د افغانستان هغه ادعا نور هم پیاوړې کړې ده چې وایي پاکستان د دې هېواد دننه لاسوهنه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
د راپورونو له مخې د پاکستان چارواکي وایي چې د شاوخوا 22 پاکستاني وګړو مړي چې په افغانستان کې وژل شوي وو د دغه هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته وړل شوي دي. کابل تل ویل چې پاکستان د هغو وسلوالو سخت دریځو مخه نه نیسي چې د پاکستان له خاورې په استفاده سره په افغانستان کې حمله کوي. د نیک بهادر په نامه یو پولیس افسر المان خبري اجانس ته ویلي چې د وژل شوي سخت دریځ د خیبر پښتونخوا ایالت د کوز دیر سوات بونیر او شانګلا سیمو اوسیدونکي وو. دی وایي له هغه وروسته چې د وژل شوي کسانو مړي د پنځشنبه او جمعې په ورځ کوز دیر ته انتقال سول د یک شنبه په ورځ د دوی د جنازې په مراسمو کې تر 2000 زیات کسانو برخه اخیستې وه. نیک بهادر وایي دغه وژل شوي کسان مجاهدین بلل شوي او یو شمیر کسانو د جنازې پر مهال د امریکا او کابل ضد شعارونه هم ورکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي المان خبري اجانس ته ویلي چې دا کسان د البدر ډلې اړوند بلل کیږي او تیر اونۍ د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په حمله کې په خوست کې وژل شوي. خو یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د افغان امنیتي ځواکونو په مستقیمو عملیاتو کې وژل شوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي المان خبري اجانس ته ویلي چې یو شمیر مړي دومره خراب شوي چې نه پیژندل کېدل او یوازې نومونه پر تابوتونو لیکل شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د کرهنې ریاست مسولانو او بسکران وایي چې د سویابینو او شولو کښتونو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ښه حاصلات ورکړي دي. په دې اړه له کونړه روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر محمد غیاث ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال سلو زیاتې د شولو نمایشي قیتی کرلی وی چې د نورو کلونو په نسبت ښه حاصل ورکړی دی.
د شولو پسته کال موږ د کونړ ولایت کې 115 نماشي قطعات په 10 مختلفو ولسوالیو کې موږ کرلی وی د جایکا موسی په همکاري باندې. نو انشاءالله اوس چې موږ دغه طریقه چې کوم دهقانانو ته موږ عملي کړی ده او دغه نماشي قطعین جوړ کړي دي نو ډېر زیات حاصل کړی دی. دا اوس د یو جریب حاصل چې موږ د محلي طریقو سره وګورو تقریبا 400 کیلوګرامه یو جریب حاصل اندازه کړی ده. د شولو نو دهقانانو دا پروګرام نه ډېر خوښ دي ځکه دا په خپله مسلکي طریقه باندې کارول شوي دي.
هغه وایي د سیابینو تخمونه هم په شپږو ولسوالیو کې دهقانانو ته ویشلي وو او کروندګر یې له حاصلاتو خوښ دي.
او همدارنګه د سیابینو په برخه کې چې تکل کونړ ولایت کې په شپږو ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سیابینو باندې کرل شوې وه. د سیابینو نه هم خلک ډېر ښه زیات خوښ دي، ډېر ښه حاصل یې کړی وو. یو جریب په اوسط ډول دغه 490 تر 600 کیلوګرامه پورې یو جریب حاصل اندازه کړی وه.
محمد غیاث وایي د سیابینو د روزنې او دودولو په خاطر په شپږو ولسوالیو کې یو اتحادیه هم جوړه کړې ده.
یو اتحادیه د سیابینو په برخه کې هم جوړه کړله. اتحادیه ته زمونږ د ان ای آی موسسې لخوا یو دانه ټریکټور او د هرې ولسوالۍ تریشل چې دي یعنی دا هم ورکول شو او د حاصل اندازې د جوارو او د نورو په نسبت باندې ډېر ښه وه.
دهقانان وایي دوی به چې پخوا د شولو کوم تخمونه کرل حاصلات یې کم و، خو سږ کال یې له لږو ځمکو ډېره ګټه ترلاسه کړې ده.
زما نوم زلمی دی، د لمرټک د کلي اوسېدونکی یم. یوه نمایشه کتاب 15 شولې مې کرلې وې چې هغې تقریبا 15 نوې منه شولې کړي او څه لږ شان زیاتې وې، هغه مې په تخم را ساتلي دي. او محلي شولې چې مې کرلې وې هغه 40,000 شولې کړي دي او په دغه طریقه چې مې کرلې هغې 15 نوې منه شولې کړي دي.
د زراعت کارکوونکي وایي د کونړ آب و هوا او خاوره د هر ډول تخم کرلو جوګه ده او ښه حاصل ورکوي، خو په دې برخه کې د حکومت او مرستندویانو پوره توجه ته اړتیا لیدل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې د شولو او سویابینو حاصلات ښه سوي دي. بل لور ته په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش بهیر پیل شو. په دې اړه له نجیب الله خیل اور.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادولت ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوې، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
خوستی پاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چلبه د سلور نوې دي د دې قانونو توزیع کیږي. ترجمان په اساس باندې یو د قان البته 50 کیلوي بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي، البته دو جری بزمکې دي پاره.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه کټوړ دي، نو د ټول پټی فصل پیاوځي نه پخېږي او نه خو حاصل ورڅخه پلاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلی تخمونو په پرتله دوه برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلی تخمونو ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پرون د بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړل شو یې کړاله ډیر ګټه ور تخمن وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نه رقم کینه وکي ور سره موږ سره د ډیر زور رات لرو کې چیرې سره سره پیدا شي.
یو بل تن سپینګر بزګر چې دا اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی کبل د کرنې په اداره نه وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي، نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خه پیداوار نه ورکوي.
زا پزامات داسې چم کې ضروري چې په وړي کې کرل کیږي، په ژمي کې ورش په ژمي کې کرل کیږي، په وړي کې ورس غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې بي ځانه مرورات
دی. یادونه ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا کبل دوه فصلی زیزمه کې لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په نه پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه څنګه چې خواهی توجه نه کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالشکر لشاجوی ایلی که پشاجوی ولسوالی که پولیس لموتران و پیسی اخلی باید حکمت مخوانیسی. عارف وفا لشکرگاه لیکلی دی پزابل که دیویش تشتبل شوی و دخشکی دول پر باید جدی حدسی وشی سو ده قووتن و لسرنویش سر مخامخ میشه چی مخکی شوی و مرتضی قلمزوی لکندهار ایلی که لولسمن شمیده گشتنه ده چی ده انتخابات و ده اصلاحات و کمیته جر تر جر وطا که اوقاری محمد مدنی لنورستان ایلی که پاکستان پا ظاهره کوایی چی افغانستان چی ده افغانستان دشمن ده پاکستان دشمن ده خو پا حقیقت که ده افغانستان دشمن ده پاکستان وفادار دوست ده. دوی بجی او دیرش تقیقیش توی لند خبرونه لفرشته جلال زید سخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش د فعالیت او د دې ولایت د امنیت په اړه غیر مسؤلانه خبرې کړي او د داسې څرګندونو باید مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت وایي 15 میلیونه پاوند بچې د برتانیې لخوا مرسته شوې له زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ارک خبر پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې دغه پیسې به لشته لږه وزره زلزله ځپلو کورنیو ته ورویشل شي. هرې کورنۍ ته به د 2000 او 100 افغانیو ترمنځ مرسته وشي. د روسیې د دفاع وزارت نن تایید کړ چې یو الوتکه د سوریې په خاوره کې راغورځېدلې ده. تر دې مخکې د ترکیه مطبوعاتو وویل چې یو ناپیژندل شوی الوتکه د دوی جنګي جټ الوتکو ویشتې ده. دوی ویلي وو چې دغه الوتکه له اجازې پرته له سوریې څخه د ترکیې پر هوایي حریم وراوښتې وه. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځنی ختیځ کې د قراری لپاره د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبرې کوي. جان کیری وویل چې سیمې ته په دغه سفر کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي، بلکې هلته د روان تشدد د ژر تر ژره پای ته رسولو هڅه به وکړي. جان کیری نن د اسرائیل له صدر اعظم سره ولیدل او وروسته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وګوري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دې هیواد کې یو نوی قانون توشیح کړی چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطي تعریف نشي. د دې قانون پر اساس به د قرآن او انجیل په څیر د مقدسو کتابونو څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطي افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې NSA یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلټن به چې په 1968 میلادي کال کې پخواني شوروي په جاسوسۍ تورن او زندانی شوی و تر دریو لسیزو بند وروسته خوشی شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیبې زمان څخه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په پاکستان کې د ګډې اقتصادي غونډې ترڅنګ د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په یو شمېر اقتصادي برخو کې د همکاریو د شریکولو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي.
دواړو لوریو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي، تجاري، ګمرکي، برېښنا، اوبو او سړکونو او زیربنا مسایلو باندې بحث وکړ. همدارنګه دواړو غاړو د سولې په برخه کې د کوټلې او عملي ګامونو پر اخیستلو ټینګار وکړ.
چارواکي وایي چې په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې چې یوه ورځ دوام وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د شوالي، ګمرکونو، تحصیلي او اوبو او برېښنا برخو کې د همکاریو په پراختیا ژمنې سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي او افغان سوداګرو ته د پاکستان په ځینو بندرونو کې د موجودو ستونزو د حل لپاره په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې خبرې کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ویل چې دغه وزارت هڅه کړې چې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو مالونو ته تر واګې بندر پورې د انتقال زمینه برابره کړي.
په روانه خبرونه کې وړاندې د انصاف پلټه کې پروګرام لرو. آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام نو وخت اجازه نه راکوي چې د پکتیا روغتیا ایستونځ د سره شریک کړو. خو د خوست روغتیا ایستونځ د سره شریک وو د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کیږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتواري معاینات کیږي.
دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کیږي نو ډیری وختونه ډاکتر نه پیدا کیږي او که چیرې څوک په روغتون کې پیژندګلوي او واسطه ونه لري نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شمېر ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
دولت خان د برخنخیل اوسېدونکی یم. مېر مېر وړي د څوره مختار وړي وه خو چې څوره مر وړي د مته وسه پرې راچای لاسې روپۍ دوه یا نه درکوړي زه مکمل دوی په خپلې پیسې د بدیان راخوړم.
زه فضل د بشخیل اوسېدونکی مونږ پرونه راسې روغلي ولاکه چا مو پښتنه کړه بیا یوازې ښځه ته پیدا کړه کنه یا په وسطه یا دغسې جلکۍ وشوه داسې وښایي چې شپې کوسه روپۍ دوی بار نه مونږ نه رخوسته.
یو بل ته ناروغ لرونکی هم ورته ستونزه یادوي:
نوم ګل محمد منځزای یم. ستونزه دغه ده چې بله مونږ پلورې کې زما لې وختې روډو شپخانې ته ډاکټرون نه وي وایي وکټې ته لګلو بل بلې کټې ته لګلو سفا ګاډ واډ کدو چې دوی پر مونږ نه پیسار یې نه داسې دو داسې دو وسطه چې نه یو شای نه ګلانډه ده اوس مونږ ګوبل ته مجبور دي دم شخصي په سرړل ګوبل ده.
د خوست ولایتي روغتون د سلو بسترو په ظرفیت د افغانستان دپاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې لخوا تمویلیږي. یاد روغتون ته د 500 بسترو په اندازه روغتیایي لوجستیکي او د دوا درملو امکانات عامې روغتیا ریاست ورکوي. خو د ولایتي روغتون د وړاندې کوونکي خدماتو د انجو مشر محمد یوسف فایز وایي چې دی یوازې د خپل انجو حساب ورکونې ته حاضر دی او عامې روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بسترو امکانات ترلاسه کوم او مسؤلیت لرم او مصرفوم تاسو ته حساب درکوم. زه د سل بسترو مسؤلیت لرم او چې مې ترلاسه کړی دي هماغه به تاسو ته مصرف کولو.
که څه هم د انجو مشر نه وایي چې دوی ته د عامې روغتیا ریاست څه ورکړي خو د عامې روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوي دا خبره نه مني چې په روغتون کې د یاد ریاست خدمات ورک دي. ډاکټر ګل احمد شاه وایي:
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي. څوک دانشیل چې د خدماتو زه دولت هم مکمل تشکیلات لرم دغه د فورا ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړی دي کوم چې وزارت دوی ته ورکړي دي دوی بیا د شپخنې په وخت کې ورکړي دي.
د ولایتي روغتون څخه د کتونکو پلاوي مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د عامې روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلي کوونکو مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي.
ستونزه هم زمونږ د عامې روغتیا پر ریاست کې موجوده ده. دوی په وخت نظارت نه دی کړی کاملا په دې کې پاتې راغلي دي او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وایي چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نه کړل ځکه انجو یو څه وایي او سیاسي عمل بل څه وایي.
دی اتوانی ورده د خوست ولایتي روغتون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روغتونونو کې راځي چې له خوست سربیره ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ دا د دیونی را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی را ورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کیږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دغو زیانونو احتمال ستا او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وایي سرلوسې سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي. د ستونزو په ګډه وورو.
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه زهرجان خبره کوم. وروره پرون وړه مجم پیغام درکي تا چې نه کوي نشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړوه د خلکو زراعتي ملک ولاړوي ونې د مینوي وې. موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستی دي ولسوال دې خبر کړی دي والي له کللي یو موږ زغ څوک نه اوري موږ ستاسې د راډیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو زموږ زغ د غټو مقاماتو ورسوي آی حات را چې دا کار په جد وویني د خلکو ونې ګرځېدلې خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نه وروره والي خوري نه بل خوري موږ پر چا غږ وکړو. نو دولت څو دولت په مابند سوای ولې فاصلې راځي فاصلې خو په دې راځي چې دولت ناره دولت نه اوري ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه هیله سیسي د راډیو د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړو مقاماتو ورسوي، او بل د روزګار والي که دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولېږي، دغه سیمې وویني په خپل دغه کې دغه کې د خلکو سره کومک وکړي، د شنه اسمان لاندې ناستي ولې داسې زموږ سره کېږي، موږ پر چا بغاره کړو. نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
وروره ستاسو د ستونزو مو دا خبره کړه، لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی نه کېږي، خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤلین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې 4 ساعته فعاله وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم تدی تاسو ته دراورو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما 2 نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان برای شما میگم 020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9. این همین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کېږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولای سي دوغو یا د سوو شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اورېدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلی، السلام علیکم. زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ بیخي کښته شوله وروره. غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی، او زموږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نور کالداره وچلیږي. او هغه وخت یې ښه وخت و د کلدارې د بندېدو. کم وخت هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه، او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کلداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کلداره بنده کې او افغانۍ یو څه ارزښت ور لوړ کړي. افغانۍ بیخي مخ پر ځوړ روانه ده، ډېره کښته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره. د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو.
ما ټول اشرف غني حکومت براسي نو شوته نورک سي نو پروګرام نن کې یو په پینځم سال اشرف غني حکومت براسي نو سره یات سي دي نو یو له کوچ دا شوته نو دا د غلي ورک سي کمی وزوري کې نه سي آتا حکومت ته دا غلا د نظم او لمن زبر بلاش منو نن دا ما پیغام رحمت الله مزید او روزګان ولایت مرکز ترنکوښ نو
اور اور السلام علیکم. د ازادي رادیو ته جسمه شغام ورسیز د سمز روزګان په ولایت کې ډېری دایره په فساد کې اچوي دي. د روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې ملا په استخباراتو کې ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې په دبل دزر په ټولې په دفتر کې په دغه کې دا یو ملا د شکایت دي. نو زموږ له زده چې دا پنځه مستوا نه کې دا شل ځای ماشین نه دان کې وسلام.
السلام علیکم. خادم نور زم د پره ولات زما سلامونه مې کیل د ازادي رادیو کارکون کې اوریدم کې ټول ومنې. ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې، څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو د اقتصاد په فرصت باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي، لکه د اوبو برښنا د اوبو برښنا پاتې شي.
السلام علیکم. دغه تیمرشاه کې زموږ دوکانونه کې د کوم یو سره مربوط دي کرشنی بانک ده. دا اوس په حالات دي ویډیو کې ده. اوس یو نفر بلاندې کوو او دا غلطه افزې ته مو مریضه کړې ده او خود یې هغه ته مو مریضه کړې ده. کرشنی بانک ته بس اوس که دغه کوم عواقب شي او دا خره درته لاندې شي، مثلا موږ وایو که تاسې د ارادو کارکوونکی یو نفر درته راشي او دغه
هغه نشر کی او خلکو ته یې دوی هغه فلم وکړي حالات یې تخریب کړي حالات یې ویډیو کې ده. والسلام علیکم محمد صادق خبر
داز ما پیغام خپور کی زه روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه داهله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به د غاشدینو مخه ونسم د غلو مخه به ونسم د بنګ درې سان چغلایو کړي دي ترې به خارجي وایو دغه مخه به ونسم کار باندې کار ته وسپارم. محترم د جراوت ولسوالۍ کې پنځنی د صدام زګه غاشدینو نیولې ده چې باورې پر کښې دیندارې پر کښې نه ودی دي ټول درې سیمې کې وچ کړلې. محترم نو زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته احاط مقرر کړه واستوه د دغه غاشدینو مخه ونسه چې په زرګونه زرګونه جریب مځکه خلکو یوه سلي خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې وجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب ته چې وایم ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې. نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب خو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د شتي مځکې غصب شولې او زراعتي مځکې وچې شولې سانان وچ شوله په سرایو کې اوبه نشته ټول غاصبونه ونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي. وسلام زه د جلاوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. زما پیغام خپور کړي اتمی خپور کړي وسلام.
محترمه دوسته په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي مځکې او جایدادونه یې غصب سوي، له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېز نه ده پاتې سوې، خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یو وروره ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه غږ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم، په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده، اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورو.
سلام علیکم، زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک زر ځوانان ډېر کار دي. ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک ګرده تل چې خارج ته ځي. سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستولي ماچر یو او د غلي درک نه لګي. اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. لوګر ولایت کې نه کاروبار شته دی چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم، پکتیا ولایت خبرې کوم. او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سیندونو کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی د ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د نیستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بل لاره نه لري. څه وکړي، خلخانه یې ورته وکړي ناست ده، مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم، آزادۍ جادو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غني ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وژل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم، زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې. دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې الته ولسوالۍ ته تللی دا هم د ترافیکو پر مخ باندې، حتی چې موټرسکلین او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي. او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي، زنانه هم نه پرېږدي، او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي. او دغه بله لاره چې هم الفی ولسوالۍ ته وتې ده د جالوخیلو په استقامت، نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده. او وایي چې زموږ د کمې پوستې اشه کته کړی دا طالبان نو مونږه په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې جاته کو تر څو چې دوی طالبان توجی کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده. دا نه په بین ملي قوانینو کې دا خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لاري بندې کړي، نه د افغانستان په قوانینو کې، نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده. کلتور موږ خپله دا دوره دلته په مرکز کې بند پاتې یو، ماشومان او زنانه ټول په بد په ډېر بد حالت کې یو. د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبر دا د انډواله دغه 500 روپۍ چې پر یو پسند کې لس پیسه دغه سره پنځه دغه پیسه کافي
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچېری یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله لکه پاتې جنو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې حوالسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې دا ستونزه راخیستې چې شریکونکې یو د خور سره لاس او ګریوان ګڼد دي. په خپلې واوري
زمانو محمد حسین محمدی دو میرا بدین لیسه برحال خون که ما او دوام حوزه دو خون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال دو پاره دمون دو خون که دو معکولات لخاطرات دو جمع جمعنه معکولات بند کرده اواتا ورنه معکولات دو ولایتون بند کرده او در موصله چده دو سازانو در سروار سبب هم شویده و خسته شویده. دوهم مسئله دا و چه زمونگا در امتیازات و در تفاوتات در ارزیابی و چه دو نویوم نه نیبودی تر دیار لسه و در نویوم کالو پوری چه سازان مرتقای قدم کرده هغه تفاوتات هم پاته ده. او نور زمونگا سازان چه و پا بس و قدم که تقریبا 15 کاله گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتش شوی ده دغه موضوع نه هم زمونگ استادان سخت مایسه شوی دیم. تر دون حالات پوری چه زمونگ نبی استادان چه مقرری گی او زمونگ اغا استادان چه تقریبا سلوی کلو سوابق لری اغو سر پی او بس او پی او قدم که زی پزای دی ماشونه یو اندازه اخلی ادی اکثر زمونگ محدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک نیم زره دی و زره دریسه و آخرینه ماش ده بیخی اغا سه ماش را کری ده پوسی ده فارسیوانان و مطل ده وای بخور نمید. او بل مسئله دغه در چې زمونږ سره دغه ساحه د درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعته 30 ساعته درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډیر زیات دی چې 45 کالو ته رسیږي. هغه ته هم 30 ساعته 30 ساعته و 23 ساعته درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړی و هم د دې پیسې کې موږ سره ست په موافقه و نه رسیده. او په کال د 2018 کې زمونږ ته سیزمکه رهایشي توضیح شوی و چې په کابل کې نو هغې هم تر اوسه پورې نه آبادي درک شو نه نمرې ورکړي دي نه بل شی ورکړی ده. او بل چې مونږ استادان په مکمل کال کې په پنجشنبه په ورځ مونږ وظیفه اجرا کوو او معقولات د هغې هم مونږ ته نه راکوي. نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده فساد اداري ده الحاد اداري ده خو مشکلات اداري ده مونږ معلمینو ته دا 15 کاله کیږي قدرمن ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کیږي. دا زموږ مقامات دا کدي سلا دا جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زای وو غاګ وو کوي زید معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم. لکن دا ژمه وګوره یو خواجه مې د غریبانو مرګ بلخونه دا د ژمه وګوره چې دا زموږ نه 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځي. هغه مخکنه تاسو نن چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه ک هغه یو متل دا وای د برید نه دشکاو ما په ګیره د بندو ما د ګیره ګیره نه دشکاو ما په برید بندو ما او موږ صح زبري تقریبا هم دا وسم ز په خپل پوسټ د خپل مکتب په نمائندګي باندې او د خپل دولت په نمائندګي باندې استادانو ته ما دا وعده وایید ورکړم او وزیر صاحب موږ سره وعده کړی دا تاسو نو کې او نه از دا کوم کنه امتحانونه واخلې پوسټ وزیر صاحب موږ سره وعده کړی دا پارلمان موږ سره وعده کړی دا لکه د دې دوه لخوانه هیڅ مشکل زمونږ را فنه سو دا تاسو حضور تمنګه مرجاوک تر سوچ د زمونږه مسله د وزارت معرف یا یو مقامات سره تاسو وران کی پوسټ تر سوچ د زمونږه مشکلاتونه رافش.
بله دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې واچ په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول اته اعتصاب وشول صورت لپاره خوانځي هم وتړل شول د ځکهونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خون کول خو
اجان نو غون مکمل هغه موضوعات دی د پاره چې دی مونږ سره یو واده وایي وکړو چې مونږ تاسو سره واده کوو چې تاسو ماپ کې پوسه مونږه د مشکلاتونو د ساسو رافه کول لکه تر اوسه پورې دا مسله حل نشه.
مننه کور ودان ان شاء الله مونږ به وزارت چارواکو سره خبري وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل خار د اومه تعلیمي حوزې د خونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د سرګندونو اومده ستونزمو د افغانستان د پوهنی وزارت د بیان مجیب مهرداد مخته کې خودلی. خاغلی مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په جواب داسې وایلی شم چې نوې رهبری د وزارت معرف نوې رهبری ټول هستي تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی. خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو په حق لداسته ویلنشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو خو تروس خود دا مشکل حل ندیش.
زدران صاحب
دوی وای چی
سلام خو بیرون نمیرم
معلم دی
بلبول
دی ما کول مستحق کیگی. نو اغا ورز چی معلم صاحب تمکتب که ندی دی ما کول مستحق ندی دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چی دا دی ما کول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسه وایله شم چه تر وسته پوری دری زره مزکه د معلم صاحبانو تا ویشل شوی دی. خو مونگ تلاشون روانه ده چه و کوله شو چه دراتلون که کالو که د طول معلمانو تا مزکه توزیع شی او هیچ معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده خو ځینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبرې کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانځیو ساحه معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د طول د مسائل لپاره دلته یو تاخیر راځي زمون په سمکو توزیع کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلون کې کالو کې هیڅ معلم به مزه کفاتی نشي او طول معلم صاحبان مزه کولري. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسې د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزی حل شي. نو زین مشکلات شته، زین تخنیکی مشکلات او ستونزی شته چې هغه وخت چې دی ستونزی حل شي انشالله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه دا ود دی ونی د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
ازادي رادیو لوونه تروو السلام علیکم.